خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو به برېښنا ورته برابره کړو له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د ویالو جوړولې پروژه ورته روانه ده. نو له تاسې مې غوښتنه دا ده چې د دغه ولسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړئ چې د خدای په لحاظ تاسې چې په دوبۍ او په جزیرة العرب او په اروپا کې خپلې سرمایه استعمالوئ، راشئ دا سرمایه په خپل هیواد او خپل ملت کې مصرف کړئ او دلته سرمایه ګذاري وکړئ چې خپلو هیوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که پوست وقت که افغان زوانانو لپاره ده با کیفیت عواصری زکر امکانات دوی تا ده تخنیکی و مستکی مهارتونو ده حاصل و ده اسانتیا و برابر اول ده کاری فرصتونو ایجاد ده دوی ده وړو کاروبارونو و حقوی لپاره ده لازم و مهارتونو ده ترلاسه کولو چه ملاتر ده اقتصادی زواکمنتیان لپاره انلاین زکری اروایی ملاتر او طولنی زو فعالیتونو که فعالگرون ده زوانانو لمهم و غختنو بولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خبرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نوره نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سی د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سی ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سی عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ یې ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیر شاه په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت یې داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅوو، خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2020 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چانو یرغل کړی وو او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سی د 2024 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداري ورکړې چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وویشتم تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغیراتو له مخې د پوز مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسیږي د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د ورستیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګ ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایی بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نقشه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچن اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواری سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه ترې کړې چې آیا پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره کړي.
تاسو ګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسني حالات یو ژوره کتره د تخصصي لحاظ ولرو نو دې پایلې ته رسیږي چې دغه پاکستان کوم کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تعلقاتو اصلي مراکز په خپله دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي. نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې په نښه کړي؟ دویم ټکی دغه دی چې کوم څرګندونې چې دوی د افغانانو د خلکیا په اکل باندې خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوی دي او د دوی د فوزی مسولینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوی د خصوانه کړنو لپاره دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې حکله باندې دغه دی چې د دوی د وزیران تقریبا د عامیانه اصطلاح چې د غزمنګ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه فیسبوک چلاول کې ورنه جوړ شوی دی که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بې ځای سرګندونو او په داسې دریزونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ د دوی هر او هر اقدام تقریبا خپل مشکوک ده د دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغه بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت لپیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تور چې جمهوری نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګیده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري، آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو ګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغه چې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغه یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې اکله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمونږ په حال باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپله طالبان د دې باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواری صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې دوی دغه څرګندونو یا دغه ادعاو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
راته د شک راخ یو بربل واقعیت دی. ولې د طالبان لوري دپاره دا یو مسؤلیت دی چې دې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤولین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤولین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرکت چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې اړخنه چې طالبان دي دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې، وروسته بیا پاکستانی لوري یو لړ ضد نقیزه څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پیښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله، اوس دغه کړکیچ په خپل حال دی. فکر کوئ چې دواړه لوري به بیا هم دته چمتو شي چې خبري مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې د ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. په همدغه حساس ده چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه او د هر کړنې په ترشای یوه بله پټه لوبه هم پرتی. نو په دې بنسټ باندې هغه وادونه چې هم په دې کې ښکیل دي، زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نه شي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیا دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریم ګړو یا د منځګړو یادونه وکړه، دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی یا همدارنګه ترکیه، دوی ته به دا جوته شوي وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي او د هغې د دفتر د سیوري لاندې او د قطر او د ترکیې او د ځینو نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه خچته پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پوهه چې دوی غواړي چې افغاني طالبانو باندې پرواچی او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي او د خپل نورو مغرضانه کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورستای پښتنه د ترکی رسنیو د راپورونو لمخې د ترکی یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ورستي کړکیچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نور موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت ده، او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپل منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی ده. دا چې تاسو شاید یاست چې په روسي کې دوی د پاوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پښتنې لاندې وړل او اکثره واکونه د پاوز مشر ته انتقال شوي دي. ولې د پاوز مشر ته موږ ډالر ورکو؟ په دې چې پاکستان هم یو گاونډه ده او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي خوځلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپل ټولو ستراتیژي او پالیسي باندې بیا کتنه وکړي تر څو چې د سیمه هیوادونو سره د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي، په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواری سرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریا سنوري له سره کړې و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وصل شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوجرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تل سرسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشری حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلام زه احمد تکلیم وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادي میلمه په دې خپرونه کې راسره دی د زړه خوله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بیلابیلو اړخونو رڼا واچوي هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ له یاد سره دا تفصیلي مرکه د ده په خپلو ادبیاتو د ده په پیژندنه پیلیږي
زما نوم وحیدالله یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلی یم لومړی زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله تر 2 ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي
ډیر ښه مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې وړاندې ماشومتوب کیسې دې راته وکړي هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یو ډېره جالبه فضا ده او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوی دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي د دغه دورې کیسې درته وکړ چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه درېو کلونو کې ژوند څنګه وو مکتب ته تګ راتک څنګه وو په څه حالت کې ښوونځي ته تللی تکر صاحب
محترم لومړی تا په سمو راته کولی هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب وولو نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او ځړه کلا او په اصطلاح خچین کورولو حالت هم د زده کړې لپاره صحیح امکانات نه لرلو منظم سیستم نه وو ځای برابر نه وو نو کله چې موږ حالت ته بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې د دغه سرای په انګړ کې بناسولو او ساتان به حالت موږ زده کړې راکولې للمرت دغه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول حالات شنووله بل موږ لمړی ځل و چې موږ دا زده کړې سره کولې او بیا مو حالت زده کړې په دغه کم شکل شوی چې مکتبونه د ماریت سیستم توجه نه وسوي په هغه وخت کې مکتبونه
خوارولو الته امکانات نوتلو امکانات چکلوای یاد صاحب درسی مواد چکلوای است چې کمای و دي درسی مواد او د امکاناتو چوکۍ میز هغه ابتدایي وسایل یا درسی کتاب د خوانځي لخوا تاسو ته درکول کېده
هغه کتابونه په ډیر کم شمیر سره ولو یعنی په سیم کې وداز کسانو چې په سیم کې په پنځو کسانو ته درسی مواد ورسېدل نور کسانو پاتاسول بیا دا نور ملګرو دا نور کوم چمپیان چې په سیمه کې ول هغه بیا په ګډ ډول باندې د سیم په ګروپي شکل به یو بل سره څنګه څنګه ناسو د بل په کتاب کې بلیز دا پلی کولې هلته د چوکي سیستم خو بیخي نه ولو ایواز فوره تختا او د تباشیر دغه لا موجود ولو تباشیران ولو خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډیر نیمګړتیا ول په هغه کې موږ یو په یو کتاب د ودرې کټ سره ګډول او دا غوښنه ما ته به زړه کې تاسو سره کوي
دلته مو څو کاله په دې لمړني ښوونځي کې درس وای شپږ کاله د شپږ وړ کلونو په انګړ کې درس وای یعنی ټولګي مون درلو ده
ټولګي نو لو په کټ پاغ کلا زړه کلا او چې په دې کې د ودرې سیمپل نو هغه نور د پاغ سیمپل سیول هغه باندې په سرای کې د سرای په منځ کې ناسول نې د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې د غنډې لولې سی او منظم سیستم سی او سیو سیمپونه پالسي خدای غته شپږم ټوټي پر سیمو ځکه وکړي هغه مو د باندې د کې د چا په اصطلاح باد المر او یخت مو د کې وکړي نو د صحیح سیستم برابر نه وو.
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړی په لیسا کې د ټولګي څښتن شوي کنه
نسبت شارو ته یا د ولسوالی مرکز ته ډیر تفاوت موجود و. ولی موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې هلته د عمر توجه سي معرف په خپل چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ورو موږ چې کله د لیسې ترالو د شاجي په بازار کې موقعیت لري د بابا اوتک دوه نمبر دوه لیسې وي چې یو بابا اوتک نمبر 1 لیسا بل بابا اوتک نمبر 2 زه په بابا اوتک نمبر 1 لیسا کې وم. هلته بیا نسبتا سیستم جوړ ورو ولې هغه لیسا له پخوا وختونو څخه جوړ و چوکاټ برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړولو د اوبو سیستم یې پاله وو په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو. هلته د سیند ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کم ولو مثلا په سیند کې بلد کاسه وو اما کله چې موږ د لیسې برخې ته راغلو دلته د سیند ظرفیت هم ښه ولو هغه د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو یعنی په دې برخه کې ډېر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړې مو وکړلې.
ادبیات سره مو لکه علاقه پیدا شو په لمړني ښوونځي کې کورسته په لیسه کې کله ماشومتوبه
کله چې موږ لیسې ته راغلو د لیسې په برخه کې مو زده کړې جریان پیدا کړ په دې برخه کې ما خپل د ادبیات سره په دغه باره کې مینه پیدا شوه چې ما د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوله امروزه هلته به مې دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به من وصل دغه راز دغه شیرونه به ما په تلیفون کې ثبتول نو دغه به مل ځان سره چې کوته به ولاړم هلته به مې وصل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډیر پنځه راکوي له دې سره مې ډیره علاقه پیدا شوله. بیا مې غوښتل چې په ژوند وو په دې برخه کې به علي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو ترڅو په دې برخه کې شکار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او زوکې ورسره اضافه کړو.
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس را ته وایاست چې لمرنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم وو؟
بلې هو تکل صاحب لمرنۍ شعرونه کومې طبیعي ده چې ګلچیاو بلري هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لمړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي راسره ثبت نو ام دې برخه لا جریان لري دوام
او دا لمړی لیکنې مو شیرونه وو ک نصرونه
یا لمړی لیکنې مو سی وی هغه نصرونه وو د نصرونو برخه ولا هغه لیکنې جوړي ما کړی وی د ژوند لپاره دی ځوانانو لپاره دی
درخه. نو یاد سه اوس یو شیر خو دی یاد دی اوسنیو نویو شیرونو نا وی الله همغو لمړنیو حدسونه یو شیر اوریدونکو ته لطفا وړاندې کړئ.
په دوالو سترګو یو شیر ده ښکلی تکوي بدرنګ په زړه صفا دي ښکلی هم اخر په کلی کې بدنام سي ما دیګر دی واده پرس و تر انغلې ما دیګر دی واده پرس و تر انغلې سوچ ځان نه رسوي بیا به ماشام سي د نفرت خبرې ټولې ورکی غواړم د نفرت خبرې ټولې ورته پاړم خدای دی وکړي چې د مینې داستان عام سي سپلني د نظرمات لپاره شدي سپلني د نظرمات لپاره شدي هسي نه چې ښکلي ټول دین زکام سي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي یاد د مینې په ملي صورت کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام سي
تکاسا دغه یو ورکه غزل وو. تاسو ته مننه. په زړه پورې وو. مضمون دي شیرونو عموما ستاسو کوم مطلب دي یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شیرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رن غړي په خپل شاعرۍ کې؟
تکاسا په زما په شیرونو کې که څه هم ما د شعرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی، خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالې، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دوی د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د په عشقي برخه کې ځینې مسایل، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځای کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
موږ نړۍ نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، یو مقالې دي مثلا، دغه لیکنې چې مهم دي ټولنې د خلکو دپاره، هغه څه کلي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلک خیر او ښېګڼې ته ستنوي، د ټولنې خلک وو موجوده مشکلات، ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې، محبت، هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړې او ادبیات مو څنګه، ادبیاتو پوهنځی مو څنګه خوښ کړ؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې زما کله چې مې دغه د شاعرانو، د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستونزه مو په دې برخه کې کار وکړم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا می کله چې هلته دی لیسې ځکه پای ته ورسولې، لا غوړستم بیا په څوار له سو یو کال کې د کانکور د امتحان لاري د ادبیاتو په برخه کې پونتون تر راغلم، دلته می ځکه را پېستل. نو دا د مکتب د دورې، د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو شعرونه چې په مطبوعاتو کې مطرح او پورته کېدل، د دغه تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله، نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخه سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی پر ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، فیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالزی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونې زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نورو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستله مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه که دیوغو پلار نه روان مگر ستاسو لپاره الهام بخون کی وی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وی چې ډیر شاعران ولوسه غلمات قانونمان دی ذهن ته ناراضي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دغه شیرونو یو ډول زديته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولسته، یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپرول، هغه مفکره خپرول، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستونز وم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړي دي د دې په دې برخه کې، دې ما سره د دې شعرونو
یاڅه د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام ګام کېږدي او کې یوازې دومره و چې الهام درک تاسو ته
د الهام په مثلا کې ز ریار کې وړي کولم ماته ډیر انګیزه را کوله نن دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کشیدم بلکې د دوی پر ځای چې ماته د دوی اشعار و دي عمومی مجموعه دا وسی په ما کې د الهام ریښه وغځولې الهام ما ته دی چې شعرونه څه ډیر راځي ډیر مرسته کوي په دې
ډیرخه او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همدارس د نصر په برخه کې او ک د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ او له هغونه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي
رفاعت صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ديني کتابونه مثلا وستري خوشحال خان او رحمان بابا او حمید او کاظم خان شیدار او د دینو حنان برکزای ديني نور دغه شعر شاعران موجود و چې دا وي شعرونه ما مثلا کول خو تر دې راخده پوری د ماسرو شاعرانو لیکوالانو دواړو برخه هم د نظم او د نثر په برخه کې د دې د روزلیر متاثر کیږم او ډیر لولم
د کلاسیکو شاعرانو د اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال او رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلې دي د ونونو مو لوستي دي او کده سی و چې د استادانو د پوهنتون پښتو څنګ د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دند درکول چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یو برخه و
تکار صاحب محترم ده دیو هغه مثلا هم ولا چې مثلا هغه دیني د غلیکوالانو شاعران چې په دې ټولتون په نصاب کې مثلا په دیني مزامینو کې ساتل زموږ ماشته او بیا په دې برخه کې موږ د سازان په پاتې کې ما تاسو دا کتاب وګوري مطالعه کوي دغه باره کې معلومات راوړي دغه باره کې سیمینارونه دایر کوي یو هغه مثلا بل لاغه ما بعد هم مجددي شي د سره د مطالعه یو کوه علاقه درلودله کتابونه او د مثلا دیوانونو مطالعه کول او دا شاموار موجود دي موږ هغه مخاورې
یا څه بیا به وړاندې د پښتنې ته هم ځواب وایي چې آثار مو چاپ کړی دي کومه دي چاپ کړی خو اوس یو بل شعر کراته وایست چې اوریدونکو ستاسو د شعرونو یو بل نمونه هم ګوري
صحیح تکا صاحب یو غزل د وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی وشکی پاکی ک غریوان ته بالا رسی دا د منی په داستان کې چې غمل وایي را سره به شپېلکی پلاسو کی را سره به شپېلکی پلاسو کی کمیلار د جانان د کلی مل وای تنها نسما تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم چې جانان می هم د شیاړ خور بغل وای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زبل ها تکالیف نسم نور غملای زړه می خوش دی چې راولی دی درمل وای یاد د غرو په سر روان دی باران اوري یاد د غرو په سر روان دی باران اوري کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای
ډیر لا ډیر خو ماته د سحکاری چې ستاسو ډیر شیرونه د غزلونو په فورم کې دي هم دسته ده
بلې و تکار صاحب د غزلې په برخه کې تلورزو په برخه کې موږ دغه د شیر شیرونه
طبعا ازمایل ده په لغسره څنګه یاست له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره
نظمونه می تر وسه نه دی لیکلی خوان را کیل ولا می د نورو شاعرانو ما خپل تر وسه په دې برخه کې د آزاد نظمونو په برخه کې د دې آزاد شاعری په برخه کې تر وسه کوم څه نه دی لیکلی
لیکلی خمونه دی مګر د ادبیاتو د یو شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه
آزاد شعرونه تر ډیره حد پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدمات او پلټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کې نه شي، بلکې دغه برخه ته نور هم کار وکړي، پیاوړتیا ورکړي. شده دا برخه آزاد شایم شده، ولی هغه تر ډیره حده دی ویلو له اړخه دی پاغه که دی ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر ده شده باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعرانو کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه فکر صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبانو شاعرانو لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، خو دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خبر شوی دی، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شعرونه خبر شوی دی، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغو کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو، بیا به وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم باندې.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د اوس تاسو د خپلې سیمې یادونه هم کوي، تاسو نور ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپله هلته تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې د دې په کندهار شهر کې ځینې ادبي بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبي بهیر له ډېره وخته په کندهار شهر کې فعالیت لري. هلته د ځوانانو د راځای کېدو، د شاعرانو د تندې د خوړدولو لپاره یو ښه مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنجشنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړېږي، مشاعره جوړېږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی، چې په دغه کې موږ دغه شعرونه تر نورو ځوانانو ورسولي دي.
دبل هم په کندهار کې دی؟
بله، و نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې اوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو، د مشاعرې لرو. په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي، ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د آزادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د آزادۍ میلمه.